نی جوړ کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې امید زهیر ملي وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د دریو بیلابیلو عملیاتو په پایله کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشئی مواد او زرګونه ټابلیټ کانو میګولې نیول شوې. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ازادي رادیو ته وویل نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیسو په لومړیو عملیاتو کې چې په دور بابا ولسوالۍ کې وشول په پایله کې 160 کیلوګرام چرسونی ول. په دویم عملیاتو کې چې د جلال آباد تورخم پر لوی لاره 14 کیلوګرام هیروئین ونیول شو. په پام کې و چې دا هیروئین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. دریم عملیات چې د جلال آباد خار په دویمه ناحیه کې وشول په پایله کې په یو کور کې د ټابلیټ کاپونو تقریبا 4000 نشئی ګولۍ ونیول شوې. د دې نشئی موادو په تور درې تن هم نیول شوې. پولیسو په خوست ولایت کې لزګونه لیټر شراب ونیول. د خوست امنیه قومندانې وایان عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو د خوست خار په لومړی او دویمه ناحیه کې عملیات کړي چې په پایله کې 100 لیټر شراب او نور نشئی مواد نیول.
له نشئی توکو سره د مبارزې مدیریت منصبینو د خوست خار لومړی او دوهمې اوزو په اړه سیمه کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې نیم بیلر الکولي مشروبات، 160 ګرامه تریاک، 15 ګرامه شیشه، 15 پوډر چرس، دیو میل کلاشنکوف، 25 فایر مرمه نیولې.
د دې موادو د ساتلو او قاچاق په تور درې تنه نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته وپیژندل شي. او وروستۍ پیښه دا ده چې په تخار ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشئی مواد ونیول شول. د تخار ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې 1.5 کیلوګرام چرس چې په پام کې ول هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي، د نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کلفغان ولسوالۍ کې د عملیاتو په پایله کې ونیول. د دې نشئی موادو په تور یو تن هم نیول شوی دی. د تورن کس په لومړنیو څېړنو کې اعتراف کړی چې تر دې مخکې هم 100 ځله له هیواد څخه د باندې نشئی مواد قاچاق کړل.
امید زهیر مال و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئینو او شیشې کارخانې جوړ کړې دي.
نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې د ښکانان یا بزګران دي ته د ټوکار وکړي.
په یو بل راپور کې به واورو چې د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي.
طب مسافری بود د ایران گرفتار شو.
اول از سیگار شروع کړي.
دا چې د تمباکو استعمال د ناروغیو او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن څومره کمزوري کوي، په دې اړه له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه لرو.
څوک چې سیګریټ استعمالوي د دې د پي سیستم مخکله مخکنه ځانمن شوی وي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خزه دا ټول ستا بې ځای نه زونه او چې هلک دې ځای ته راورسید. ته خدای دا وخت کوړه دی راتلو دی.
اوس خبرونه د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې د کارخانو په موضوع باندې پیل کوو. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې کارخانې جوړ کړې دي او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکو ډلې په خپل راپور کې ویلي چې وسلوالو طالبانو د تنظیم په نوم یو ځانګړې ډله جوړه کړې او مسؤلیت یې ورسپارلې چې نشئی مواد تولید او بیا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو تر پولو پورې قاچاق کړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک سوی تړون به د دې سبب سي چې طالبان د نشي موادو له قاچاق کوونکو او تراګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې اړه به زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور واورو.
په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکو ډلې ویلي چې طالبان د پخوا په شان خپلې مالی اړتیاوې د نشي موادو له تولید او قاچاق څخه پوره کوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې طالبانو د هیروینو د جوړولو او قاچاقو ترڅنګ په دې ورستیو کې په فرا او بادغیس ولایتونو کې د خیخیا میتا فیتامین جوړولو کارخانه جوړې کړې دي. طالبان د فرا له دښتو څخه د عمان یا افدرا په نوم بوټي راټولوي او بیا د خیخی په جوړولو کې د کیمیاوي موادو په توګه کار ځینې اخلي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوی تړون به د دې سبب شي چې طالبان د نشئی موادو له قاچاق کوونکو او ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
مردم افغانستان، دولت افغانستان و انتظار جامعه
له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او نړیوال ټولین هیله داده چې په قطر کې له امریکایانو سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته د ټولو تراګرو او نشي موادو د قاچاقونکو ډلو سره خپل اړیکې پرې کړي او د سولې بهیر تر راګټ سي چې د جګړې د ختمېدو لپاره لار هواره سي.
ختمې جنگ فراهم شو.
دا راپور چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوتو تلویدلای پکې راغلی چې د محل د وسلوالو طالبانو په لاس جوړ شوی خیخه په سلو کې شپېته په افغانستان کې استعمالیږي او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، آسترالیا، جنوبی افریقا، منځنۍ آسیا او خلیجی هیوادونو ته قاچاق کیږي. د ملګرو ملتونو د دې هیئت څېړنې ښیي چې طالبانو د تنظیم په نوم یوه ډله جوړه کړې ده. د دې ډلې مسؤلیت دا دی چې د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې تولید شوي هیروین د آسیا جنوب شرقي هیوادونو ته قاچاق کړي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې نشئی مواد د طالبانو د عوایدو لوی مالی سرچینه ده. همدا پیسې دي چې په مرسته یې طالبان ورس پر ورس خپل جګړه نور هم ستودوي.
نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه د طالب لاندې نه محصول اخلي او هغه په دې زیاته پیمانه باندې پیسې تر نه لاسته راوړي تر څو چې وکول شي خپل نظامي اکمالات په اسانۍ سره وکولی شي. نو همدې عملت دهقان یا تشویقي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
که څه هم د طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یو استول شوي لیکلي پیغام کې د نشئی موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د طالبانو لاسلرل رد کړي، خو تر دې مخکې د سیګار او امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت په راپور کې هم ویل شوی وو چې وسلوال طالبان د نشئی موادو د کاروبار له لارې په کال کې تقریبا یو نیم میلیارد ډالر ترلاسه کوي.
زموږ د همکار مسلین ارسلان راپور مو اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروین او شیشې کارخانې جوړې کړي او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو، اوس تمباکو د زیانونو موضوع څېړو. نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې څرنګه چې لویان په عمومي ځایونو کې سګریټ څکوي، د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې وروستیو کې ځوانان الکترونیکي سګریټ ډېر څکوي، خو دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکښې کار شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه وړاندې کوي.
صابر د کابل په خارینو سیمه کې جوس خرڅوي. دی هر ورځ د لارویانو د سګریټ حدود او د هغو معتادینو د نشئی موادو حدود هم تنفس کوي چې په خارینو کې نشې کوي. صابر ته د خپلې مسافرۍ هغه شیبه ور یادېږي چې ځوان وو او د سګریټو یوه دود یې ژوند تغیر کړ. بس همدې یوه دود هغه له خپلوانو او ټولنې څخه لري کړ.
سب مسافری بو د ایران گرفتار شوم. اول از سیگار شروع کردم.
په ایران کې د مسافرۍ پر مهال موتاد شوم. لومړی می سیګریټس کول، وروسته می تریاک پودر او نور نشئی مواد پیل کړل. دا چې موتاد وم کار مې نه شوي کولای. ټول خلکو کرک راڅخه کوله او ګوخه راڅخه ګرځیدل.
د نړیوال روغتیایي سازمان په هغه راپور کې چې له تمباکو سره د مبارزې د اونۍ په مناسبت خپور شوی راغلی چې په نړۍ کې هر کال 8 میلیونه انسانان د سګریټو د استعمال له کبله مړه کیږي او د تمباکو د استعمال ډیروالی د دې سبب شوی چې په نړۍ کې تجارت یو ټریلیون ډالر ته رسیږي. د نړیوال روغتیایي سازمان د چیړنو له مخې په عامه ځایونو کې د تمباکو د استعمال له امله د نړۍ نیمایي ماشومان د تمباکو په غیر مستقیم استعمالونکو بدل شوي دي. د تنفسي ناروغیو متخصص ډاکټر بشیر احمد وایي چې د تمباکو د استعمال کمول کوم درد نه دوا کوي. هغه څوک چې سګریټ څکوي باید ورو ورو یې پرېږدي چې په بشپړ ډول روغ شي.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاتې شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کو بس په هغه وخت بیرته مریض دی. د دوی دپاره خلاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي. دا روش زیاتره زیاتره هغه کسانو ته ډېر ښه دی چې هغه اوږد مهال سګرېټ استفاده لري. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. دا اعراضو چې ورته پیدا کېږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایي او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان وي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د 1398 شمسي کال څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 25 خلک په بیلابیلو ډولونو تمباکو استعمالوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د برخې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې په دې وروستیو کې د الکترونیکي سګریټو استعمال هم ډیر سوی چې اکثره ځوانان څکوي. دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکې استعمالیږي.
برقی سیگریټ په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل کې، کېدای شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. دې ته برقی سیگریټ ځکه وایي چې په دې کې یو خاص بترې استعمالیږي. د برقی سیگریټونو استعمال یا څکول ټول هغه ځایونه لري کوم چې د نورو عادي سیگریټو څکول لري.
په افغانستان کې تمباکو د سیگریټو او نسوارو ترڅنګ په قیلون او چلم کې هم څکول کیږي. په ورستوی کلونو کې چې د افغانستان په لویو خارونو کې قیلون خانی جوړې شوی، لدې سره سم ګڼ شمیر ځوانانو د قیلون څکولو لپاره دې ځایونو ته مخه کړې او اوس هر ورځ ګڼ شمیر ځوانان هلته د تفریح په نیت قیلون څکوي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې د تمباکو استعمال څنګه د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي. طبي ډاکټران وایي چې د تمباکو استعمال د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي او عصبي سیستم ته هم زیان رسوي. ډاکټران دا هم وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تمباکو استعمال ډېر سوی او خلکو ته بیلابیلې تنفسي ناروغۍ پیدا کړې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسین ارسلا له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس پر وړاندې د انسان د بدن له مقاومت سره څه اړه لري؟
سیګرټ چې دی په خپل ترکیب کې یو مواد لري کوم چې د بدن دفاعي سیستم خرابوي، او ښکاره خبره ده چې کورونا وایرس او دفاعي سیستم سره ډېره نږدې رابطه لري. نو کله چې یو څوک سیګریټ استعمالوي د دې دفاعي سیستم کمزورې کیږي، د دې سږي هغه سی نارمل توګه او په درست توګه خپل وظیفه نشي اجرا کولای.
دغه مواد چې تاسو ډاکټر سبیاتل چې په تمباکو په ترکیب کې دي، دا کوم مواد دي چې د بدن اغیزمنی او ضعیفي؟
زمون دفاعي سیستم او د بدن د یو انټي اوکسیدانټ یا د حجراتو د تخریب مخنیوي کوي. هغه سیګریټ څکونکي چې کوم سیګریټ څکي، دی واغ انټي اوکسیدانټ مواد چې کوم د بدن د حجراتو د تخریب سبب کیږي، دغه مواد ډیر کم لري. بل دی چې یو څوک چې سیګریټ استعمالوي، د دې دفاعي سیستم مخکې نه زیانمن شوی وي، هغه ډیر اساس وي دی التهابي میډیاتورونو د دې پسو کې افرازيږي کوم چې د التهاب او د انتاناتو لپاره زمينه برابروي. ورسره د سیګریټ استعمال لامل د سږو هغه نارمل وظیفه چې هغه په سمه توګه نه اجرا کیږي، نلمدی کبل دی دفاعي سیستم پاتې راځي او هغه انټي اوکسیدانټ چې بدن په نارمل توګه تولیدوي نشي تولیدولی، ترڅو چې د بدن د حجراتو تخریب مخه ونیسي او یا تخریب شوی حجرات بیا دوباره جوړ کړي ترڅو خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کړي.
په افغانستان کې څه باندې 10,000 کسان البته په سیګریټو باندې اتن به کوم باندې عملی دي چې اکثریت د دوی ځوانان دي. دې ته په کتو چې تاسو په خپل په طبي برخه کې زده کړم کړي او په دې ټولنه کې اوسېږي او خصوصا تاسو ځوان یاستئ، د عملی کېدو علت دلته د ځوانانو په څه کې ویني چې ډېر ځوانان تمباکو ته مخه کوي؟
ګوره، زیاتره ځوانان داسې فکر کوي چې سیګریټ کوم روغتیا ته تاوان نه لري. دی د سیګریټو د استعمال نه یو سټایل، یو موډ، یو فیشن ګرځولی دی. دوی هغه ځوانان چې سیګریټ نه استعمالوي داسې فکر کوي چې دوی زموږ پر وړاندې د بدن مقاومت کمزوره دی، موږ قوي احساس کوو. بل د سیګریټو په تړاو باندې دلته هغه سم پوهاوی نه دی وړاندې شوی تر څو چې ځوانان د سیګریټو د زیان څخه خبر شي. نو هغه د سیګریټو د زیان څخه د ناخبرېدو لامل دا دی، کوم پوهاوی چې د سیګریټ پر وړاندې نه دی ترسره شوی. تاسو وګورئ که د نشه یي توکو مبارزې د ریاست څخه یو تپوس وکړي، د دوی په دې تېر کال کې یو اعلان یو راډیو یو ټلویزیون ته هم نه دی ورکړی تر څو چې د سیګریټ د استعمال د زیانونو څخه خلک خبر شي.
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې دا هغه کسان چې تنباکو استفاده کوي دوی اکثریت باسواده دي او محصلین هم دي، دوی انګیرنه دا ده چې تنباکو استعمال دوی ته ذهني آرامي ورکوي د درس پر مهال او د زده کړو پر مهال باندې. آیا تنباکو کولی شي د انسان ذهن آرام کړي که دا یوازې یو تصور دی چې انسانانو په نسبت د محصلینو او د متعلمینو په نسبت راپیدا شوی؟
ګورئ، څوک چې سیګریټ استعمالوي دي ته یو کاذب ډول ذهني آرامتیا رامنځته کیږي. هغه ذهني آرامتیا یو سایکولوژیکل توګه وي، دوی په هغه واقعي او حقیقت توګه دغه ذهني آرامتیا نه وي موجود. هغې وجه دا ده چې موږ ستاسو په دماغو کې یو مونو امینو فیډ انزایم لرو. دغه انزایم چې د ډوپامین اضافه مقدار د بدن څخه له منځه وړي. کله چې یو سیګریټ څوک استعمالوي د دغه انزایم په فعالیت کې کموالی رامنځته کیږي او ډوپامین زیات افرازیږي. کله چې ډوپامین زیات افراز شي، ډوپامین وظیفه دا ده چې موږ تاسو خوشحالي، آرامتیا او ذهني سکون رامنځته کوي. نو سیګریټ استعمال کوونکي ډوپامین زیات لري، د دې له امله کاذب توګه ذهني سکون رامنځته کیږي، بلکې حقیقت کې دغه ذهني سکون دوی ته په زیان او تاوان اوان تر مرګ کې پورې رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ځوانانو غوښتي چې د تنباکو د کنټرول په برخه کې د سی ادارو سره مرسته وکړي. تاسو په نظر ځوانان څه کولای شي په دې برخه کې، څه ډول مبارزه کولای شي د تنباکو پر وړاندې؟
یو ځوان په صفت په نور څه نه وي، د هر یو ناروغۍ پر وړاندې مبارزه کول دا یو مالی سپورت ته ضرورت لري. کنور سنی ویار یو ځوان چې کوم وسیله لري دغه څخه استفاده وکړي. لومړی دا زه خپل یو ځوان يم، زما وسیله هم دغه انټرنیټ دی. په کلی کور کې چې څوک سیګریټ استعمالوي هغه دغه زیانونو په تړاو باندې خبر شي تر څو هغه ته زیان باندې پوه شي. تاسو سیګریټ استعمال تاسو صحت لپاره تاوان دی. همدارنګه په فیسبوک کې کولی شي اجتماعي رسنۍ دي، د دې د لارې دوی کولی شي چې عامه پوهاوی ترسره کړي. نو یو ځوان لپاره تر ټولو مهم هغه لومړني کوم وسایل چې دوی په لاس کې د کمپاین او د دغه لپاره لري باید دغه څخه استفاده وکړي.
اوس نوې ځوانان چې دي د تر ډیره دوی چې تر ډیره د مود او سټایل لپاره د دین استفاده کوي، چې متاسفانه دا ډیر مخرف او زیانونه لري. کورنۍ څه کولای شي؟ دوی مسؤلیت څه دی په ځوانانو په وړاندې، خصوصا د دوی د روږدي کېدو په تنباکو باندې؟
بالکل، لومړنی کنټرول په ماشومانو باندې، په ځوانانو باندې هغه د مور او پلار حق دی. کله چې دوی د کنټرول څخه بهر وځي بیا د دولت مسؤلیت کیږي، د اجتماعي دغه مشرانو مسؤلیت کیږي. لومړی کنټرول چې د مور او پلار او د کورنۍ څخه خراب شو هغه بیا نه دولت کنټرولوي شي نه په عامه کېږي. مور او پلار او یا مشر رول یا د کورنۍ سرپرست ته پکار دی چې دغه نوی زلمی شوی ځوان دا له چا سره کینی، د چا سره رابطه لري، خپل درس وایي که نه وایي، د دې هغه جدي څارنه او مراقبت پکار دی. هغه لارې چې کوم چې غلط لارو ته تخکیږي د دې ملګري انډیوالان باید چیک شي تر څو یو سیګریټ څکونکی په یو ډله کې موجود وي دغه ټول په دغه سیګریټ باندې غلط کمپین ورته کیږي اخته کیږي.
د تمباکو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر طارق حبیب سره زموږ د همکار مرسلین ارسلان مرکه اورېده.
رازا اکرم، مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا چې دی نیمه شپه وي خو اخبار لا کورته نه وي راغلی. مور او پلار ته د ډیرو اندیښنو د لاسه خوب نه ورځي. دا چې اکبر ولې تر نیمه شپې پورې کورته نه دی راغلی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا، خسته چې په خیر راغلې. نیمه شپه سوه، له ډېرو اندېښنو خوب نه راته.
اکبره، ته خو تر پایه هېڅ سړی نه شوې.
ولې پلاره، ما څه کړي دي؟
ښه وایې، ولې هلک ته ناقه پکارېږې؟
ښځې، دا ټول ستا بې ځایه نازونه وو چې هلک دې ځای ته راورسېد. تو خدای، دا وخت کور ته دې راتلو دی؟ د ده د لاسه خلک ما ته پیغور راکوي، وایي زوی دې پوډري دی.
وسړیه، دا خو دې حل لاره نه ده. الکی وی شفاخانې ته بوزه چې علاج وسی. په پیغورو خو څوک نشه نسی پریښودلی.
ښځې، ته یوه شېبه چوپ شه چې زه اکبر پوه کړم. زه دې سره پوهېږو، ته ډېرې خبرې مه کوه. ګوره اکبره، ته یوازې دوې لارې لرې، یا به نشه پرېږدې او یا به دا کور. اوس ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې.
ګور پرېږدم، خو نشه نشم پریښودلی. بس دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه نه ولاړم.
والکه ودرېږه، په دې نیمه شپه چېرته ځې؟ زما خبره واوره والکه.
بس دی نو، دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه ولاړم.
بس دی، ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده چې ولاړ شي. پوډري زوی نه زوی؟
تم ځان ته پلار وایې؟ تو خدای دا دې حل لاره ده. پوډري په خپل سر نشه پریښودلی شي.
ولې نشه پریښودلی؟ ماشوم خو نه دی، ځوان هلک دی، دی په خپل خیر او شر نه پوهېږي.
نصیحت به مو ورته کړی و چې علاج ته غاړه کېږدي، بیا به مو علاج کړی وای. وروسته به مو کار ورته پیدا کړی وای چې پام یې په بله سوی وای. په زور خو د نشه یانو علاج نه کېږي.
تیره مه سوخېږه، بس نور د ده کار دی چې نشه پرېږدي او که کور. ما خپله فیصله ورته واوروله.
ستا دې د غم فیصله سي، تا خو خپل زوی په خپل لاس د بلا خولې ته ورکه.
ما ولې د بلا په خولې کې ورکه؟
پخوا خو لا ښه و، ماښام به کور ته راته. اوس به ټوله شپه ورځ له پوډریانو سره پوډر څه کوي.
زما یې دې بلا چې په کنډوالو کې شپې تېروي او که په هوټلو کې. ما ورته وویل چې یا به کور پرېږدي او یا نشه. خو ده د نشې لاره خوښه کړه.
او سړیه، الک اوس د نشې په دام کې نښتی دی، خپله ځان نسي خلاصولی. باید موږ یې را خلاص کړو، دغه مو مشر زوی دی.
او ښځې، درته ومې ویل چې اکبر اوس ماشوم نه دی، زلمی دی او عقل لري. دی باید خپله پوه شي چې نشه یې ژوند تباه کوي.
زه ستا خبره منم چې باید اکبر نشه پرېږدي، خو نشه پرېښودل هم دومره اسانه کار نه دی. باید موږ مرسته ورسره وکړو. اوس به یوازې پوډر څه کوي؟ که په کنډوالو کې واوسي، خدای مکړه په نورو ناروغیو اخته نه سي.
په هر شي چې اخته کېږي، زما یې دی بلا. ما ورته ویل چې نشه پرېږده، خو ده ونه منله.
جرجنه یو پوړی خوراکه چې په خدای خمار خمار یې.
دا نه باداره، پوړی دې درته قربان شي.
یاره خیر ویسی، خدای دې تل خوشحاله لره. په ما خو دې ثواب وکړ.
خدای دې ټول یاران خوشحاله لري.
نو ولې ورته ګورې زوروره؟ دا مرګیزه چې په ګډه پوړۍ سره ووهو، دا خو د انډیوالۍ نشه ده، یوازې کله خوند کوي.
بس اکبرجانه، ستا دې نوشه جان شي، زه یې نه وهم.
ولې نه وهې؟ ته خو د لسو کالو عمل یې.
زما نور له نشو څخه توبه ده. نن مې پلار راځي، له هغه سره شفاخانې ته ځم او د ځان علاج کوم.
ډېر ښه، نو بیا به څه کوې؟
پلار مې راته وویل چې ته په هر شي خوشحاله کېږي او هر څه وایې زه یې منم. تر علاج وروسته واده درته کوم، بیا به دوکان درته جوړ کړم چې پام دې یو په بله شي.
ماشاءالله، ته څومره مهربانه پلار لري. خدای دې سیوری ستا له سره نه کموي.
آمین. اکبر، که زما خبره منې، راځه ته هم نور پوډر پرېږده. ته ورته وګوره، په دې مردارو لښتیو کې ژوند کوو او ټول خلک کرکه راڅخه کوي. تو خدای دام ژوند دی.
شیرجانه، ته ښه وایې. ریښتیا هم دا ژوند د انسان په ډول نه دی، خو نشه یو دام دی. که څوک پکې بند شو، خپله ځان نه شي خلاصولی. باید پلار، مور او کورنۍ غړي ورسره مرسته وکړي. ته دا لس کاله کېږي چې بوډر څکوې، که دې پلار نه وای تا خپله نشه پرېښودلی شوی.
یاره رښتیا هم چې که پلار مې نه وای ما خپله دا غم لړلی پوډر نه شوای پرېښودی. نو ته خو هم شکر دی پلار لرې، زما سره په علاج کې مرسته نه کوي.
زه هم پلار لرم خو د پلار غوندې مهربان نه دی. زما سره یې هیڅ مرسته ونه کړه، نه یې د علاج په باره کې مرسته راسره وکړه او نه یې په یو کار مصروف کړم. بس له کوره یې وژړلو ویل زه ورک زه
کړ دی زما سره ولاړ چا زما پلار به دې چپخانې ته بوزي او علاج به دې وکړي.
نه درسره ځم، پلار مې وایي چې زه په تا شرمېږم. وایي ما ته خلک د پوډرې پلار وایي. زه مې له پلار څخه کساد اخلم، پرېږده چې زما تر مرګه پورې خلک ده ته د پوډرې پلار وایي. شیر جانه ته یو نیک مرغه انسان یې چې داسې مهربانه پلار لرې. خو زه یو ډېر بدمرغه انسان یم، زه د نشو په دام کې راګیر شوی یم، خو پلار مې په رڼو سترګو ننداره کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.